السلام علیکم مشال ریډیو ته ستری مشهی د ماسپخین 2 بجې دی. نن د خالی ورځو د 2019 کال د دسمبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې اوریدونکو ستاسو لپاره 219 پروګرامونه د مشال په نوم او روغتیا او درملنه لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې کړی تازه خبرونه.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرچکو ته. د زربیاز ځپلو وزیرستانانو د مرستې لپاره حکومت 19 کروڑ روپۍ جاری کړې. هیومن رائټس واچ وایي پاکستان دې د مدني فعال ادریس خټک په اړه معلومات په ډاګه کړي او امریکا د منځنۍ اشیا لپاره خپل کړنلارې اعلانوي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ ناورینونو د سمبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنیو سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړې دي چې د زربیاز عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوې دي. د یادې ادارې ویان احسان داوړ تېره ورځ مشال لډیو ته ویل چې هر اغیزمنې شوې کورنۍ ته به 2,000 روپۍ د ټلیفون د سیم کارت له لارې ورکړل شي.
نلس کروڑ روپی چی دی پاسا دا جاری کڑی شوی دی چیک مونگ بینک کے دخل کڑ دی او دی نننا خلکو تا دی سیم کارڈ پزاریا سارا روان دی 2,000 ہر رجسٹرڈ او ویریفائیڈ چکم خاندان وی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد د زربیاز عملیاتو پر مهال لکونه وزیرستانان پر کډو کولو مجبور شوي وو. له هغو کډوالو لسګونه زره لا تر اوسه د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو او د افغانستان په خوست کې د کډوالۍ شپې تیروي. په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون مرکزي مشر دې زر وټاکي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو مشرانو سره یو ځای د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام فی او د رهبر کمیټې غړي اکرم خان دورانی وویل زموږ کوشش دا دی چې پارلیمان دا معامله حل کړي نو بهر ته به ضرورت نه وي چې دا مسله هوار کړي. د حکومت سره د آخري موقع ده چې د الیکشن کمیشنر او د غړو ټاکنې په اړه له اپوزیشن سره مشاورت د حکومت ذمہواري جوړیږي چې دا معامله حل کړي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د دسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې ده. د اېن له مخې اوس باید په پارلیمان کې د اپوزیشن او واکمن ګوندونه یو ځای د یادې ادارې مشر وټاکي خو تر اوسه دواړه لوري په یو خوله نه معلومیږي. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیس او امنیتي ادارې وایي هلته پرون په دوو جلا جلا پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او د پولیسو شپږ سرتیري او یو لسی تن ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښې د ګومل تاڼې په حدودو کې رامنځته شوي دي. پولیس وایي په ځوابي برید کې یو وسلوال هم وژل شوی دی خو د برید کوونکي شناخت نه دی کړی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. شپږ 50 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یوه نیمه میاشت مخکې په سوابۍ کې نامعلومو کسانو پورته کړو. کورنۍ یې د نومبر په 23 په پېښور هایکورټ کې د نوموړي د لادرکۍ درخواست جمع کړو. عدالت امنیتي ادارو ته امر کړو چې د جنوري تر 14 نیټې د ادریس خټک عدالت ته وړاندې کړل شي. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وایي د پاکستان امنیتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې خلک په زور له درکه کوي چې دا اقدام د شکنجه کولو او ماورا عدالت وژنو خطر زیاتوي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا لپاره مشر پیټریشا ګوسمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ادریس خټک لورې دې زر تر زره روښانه کړي او دغه کورنۍ ته له هغه سره د ملاوېدو لاره ګودره برابر کړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو درویش سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور له وسلوالو طالبانو سره تللي دي. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د شنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل تیره شپه د قرباغ ولسوالۍ په لیوانی بازار سیمه کې د سیمه ییزې اردو په بیس کې درویش تنه سرتیري وژل شوي او 9 نور له وسلوالو سره تللي دي. دی وایي د یو ټانک تر څنګ د بیس ټول تجهیزات هم وسلوالو ته تسلیم کړل شوي دي. کامرانی زیاتوي داسې ګرل کېږي چې دغه 9 تنه نفوذي کسانو د غزنی محلي اداره په دې اړه له سویلو څخه ډډه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی وسلوالو تیره شپه د محلي اردو پر قرارګاه برید کړی او 22 سرتیري وژلي دي. د د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیا سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلو بردی سره یې وکتل، ویل چې سخت کال واشنگټن د منځنۍ اسیا له 15 هیوادو سره دوه اړخیزو ډیپلوماټیکې اړیکې زیاتول غواړي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلور کلونو د لومړي ځل لپاره قرغزستان ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردوف کوربا و ټاکل شوی دا چې په پسرلي کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلا مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ اسیا کې د امریکا دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې واشنگټن هڅه کوي له افغانستانه چې د منځنۍ اسیا له دریو هیوادو سره ګډه پوله لري خپل ځواکونه وباسي. شمالی کوریا د دسمبر په 14 ویلي چې هغوی د سوهای په نوم د اوږده واټن د توغندیو د ازموینې په مرکز کې یو بله مهمه ازموینه په کامیابۍ سره ترسره کړې ده. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این سره په یو سرمشریزه کې رضا شو چې د سوهای په نوم د توغندیو ویشتنځای به تړي. له دې کارې موخه د دواړو خواو ترمنځ د باور زیاتولو. د شمالی کوریا سرکاري خبري اژانس کې سی این ای لیکي چې د دسمبر په 14 د شپې د 12 بجو په خوښه کې دغه توغندې ازمویل شوې ده. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د دسمبر په 14 د سشي ازموینه شوې ده. یوازې څو ورځې وړاندې شمالي کوریا ویلي او هغوی په سوهای مرکز کې یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده. له دې سره داسې انګیرنې کېده چې کېده شي په یاد مرکز کې یو نوی دستګاه ځای پر ځای شوی چې ښایي فضا ته د ویشتونکي وسیلې د لیګل او یا هم د انټر کانټیننټل بالیسټک میزایل لپاره وکارول شي. د خبرونو پای اوس تر تاسو موږ همکار د هوا حال او د کرنسۍ بیا اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 1450 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 208 روپۍ او 202 روپۍ، یو یورو په 120 روپۍ 90 پیسې او 101 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د مشال په نوم تا په دې پروگرام کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو او ایمیلونو ځوابونه زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه ګلونه اوریدونکو داونه مهم ساسو خولي پیغامونه تر لاسه کړي. په هر پیغام کې مینه د خلوص ته او ژوند د ماته پسرو زرو منزور دی او کده جانان لاله ساتوره خبر وینه.
سلام علیکم د نور صاحب خاطیار پردای در سره يم د تیرا دل وړو لوړو غرونه مې د بمیر څخه بیا د غزل نوې غزل مې در سره وړای دا چې دستا دسترګو په بانو کې ځان تا اور بلاوم مور سورا پو اے پلمبو کے جان تا اور بلاوام تا د یادونو سروس کروتو برانونو سارا او سارین پرلی پرنګ نو کے جان تا اور بلاوام.
اخیار افریدی استاد نوې غزل خو هم اور بلوي بچ پکې وایا نن سبا سیم دور لګیدو پیخي زیاتې شوې دي. وای زمکه هغه سوځي چې اور په بلیږي او اور د ژوند ضرورت هم دی، خو که احتیاط ورسره ونه شي نو ژوند ختموي هم. پوره د کلور ظالم مال په ځوانه او زده لیونه کړم خانه زده لیونه. وای ژمې او سخت یخنی وای وي بوډي او تلاسونه ګرمول او ویلې خدایا په اخرت کې مې هم به اور مکړ. او خبر پر دې بیا وای ویلې دا سوک لیونه دي چې اور اخیسته، ویلې دا سوک لیونه دي چې اور اخیسته، ما وی خبر یم تو دې ګما ساړه مې کیږي.
زرم بچه سوج می وزیر دی زن می پکر دی در پردار می گرده وینا السلام علیکم امیر لالا سنگه سه جوری پا خیری نو زه یو ده محمد گل مصوری تو شیرون ده سر شیرکاول غوارم دیر و خوشحال این سیو دلی بیاده مشار کنو پروگرام تازیر تویم وی منصور دا کم پختو ده چیه خلق که دا کم انسا پیچ پا مرگ بمی اشنا نرازیم زخ مرشوه یم و مولی تختا نرازیم پا خلا بانجی وزان تون دعا نرازیم دمر مایسو سن چی زخم وز در نکی دمر مایسو سن چی وز را تجاره نرازیم
گران اوریدون کی د منصور په دې شعر کې د یو ضدی پښتون د ژوند انزور پروت دی چې په ژوند خو یې دښمنی تربګنی کړې او د کرکې پر آس سپور و خو اوس پس له مرګه هم یې پر زړه د مینې اوبه توی شوي نه دي او د رقیب نه بیا هم نفرت کوي بس دا هم د ژوند تصویر دی او سناشنا تصویر نه دی د همدې چم او د همدې مالت تصویر دی وایي چې کس وي نو یوه خبره بس وي او زما او د رقیب به تر قیامته پورې کړس وي
السلام علیکم مینا و سلامونه احترامات میومن نظر الله تعالی نجیب امیر صاحب هیله لرم چې راتارو جوړ بو یو امیر صاحب زما خپل غزل د ستا نظر هم ته غواړم وای چې ځان نه تکلیف ور کوم یار اتا خوشحال ساتم کمی دشمن وی ستا د پاره ز خیال ساتم هغه چې ستاره ل په خپل خو خویلې واخلا ساغه خونی تصویرونه ز سنبال ساتم
مخلص بنگای سیب دا سیوی کنا کل کل سڑی دوم را دا چا خیال ساتی چی خپل زان تهیر شی زکا خوایی چی خاطر دی پا کی خاوری شی خاطره دوم را مکاو خاطر دا چا دستر بو دا سی چی مک چا سر هر وقت بیلو سمینه کو نو آغا با بیا خراب روک دی کیگی او آغا مطلم دی کنا چی وایی کودال دی لالا وحی او نوڑی دی عبدالله وحی عبدالله خو نمازی اکڑی یارا کشور سلطان ورطا پی وسندر کی وایی پا شرنگا شرنگ دی عبدالله خوشحالا اوما بنگلی والی تروری زمان کلی تراشا او سپینی باری کلی چی تشی گرزا اوما بنگلی والی تروری زمان کلی تراشا
السلام علیکم نجیبا مرزا با مو دو درسوا پیغامینا تو تا پرشول خو بالکل د نکد نشد دور کې زه پیغام درته پرځم خو یلالارم ته راتلون کې خبرونه کې بالکل تا نشد وی اختر خو تر شو یارانا غا لکا ما سونی لا ارچا تا پس کاو ما لغور ماتی زمانا و شوا چه بے جزا تمہیں سمختا و کاتو نا
گران اور ادون کیا دا دروغ و هم صحت وی دری سو پیغامون خو دیر زیاد تیارا دا سنگا کی دیشی چه لما با دوم را دیر پیغامون پاتی وی تا دا سی لگرا خشخا تا چه پردو جنکو تا کم مسکالونا کردی اغام پا ما پسی سابا وی ته دا موبایل چک کبیا به حساب کو وای چې تا را کړی ما خوړلې او د یارانې په لار کې نوې حسابونه زمزمه د خکولې وا خو خامشو
السلام علیکم زنګور محمد سعید خبرې کوم نجیب امیر صاحب اوس به نجیب امیر صاحب زتا ته هغه غوندې وی پټی می شډلېږي کورونا میډنګيږي بدلو در جہان کی پغریب دے ظلم کی گی دکور سامان کو مغلا کی گی خدا یا سو کم چی دا سر سر کی گی دا دمین آواز ندے دا پمینا نپوہی گی غریب د ظلم کیگی غریب د ظلم کیگی
د هنګو محمد سعید غریبانو لپکار دی چې ځان له یونین جوړ کړي او د هغه ظلم زیاتی مخه ونیسي چې پراغوي کیږي ځکه ظلم زغمل په خپل د ظلم سره کومک کول دي د غرونو سره ډغری وهل پکار دی او چې مونږ تګی تسکې نشو غیار په کلمبیږي دا سین کابا سین وي خو پرې اور لګول غواړي
گرانا دزل سارا حبیب شاہ خوش نصیب در سارا پڑے گا کہ ہم دا شمالی وزیرستان سپین و ہم دا تخیلو نامیرا او نن ډیر عجیب موسم دی، کله نری باران شي او کله ودریږي او بیا وریځي دی او بیا ساړه لګېدلې دی. میرا ډیر زیات خوش موسم دی او په ترنم کې څه نشم ملې او مرې مې لګه شانتي خروپې دی. وایي کو چې خلک درویخ کوي محبوبې، خلک درویخ کوي محبوبې، ما به دستا په غم کې سا ختلې وینه، او خوبونه ماره بخشا مورې، خوبونه مارو بخشا مورې، د چا تیره باڼه مې خوب کې زوروینه.
حبیب شاه خوش نصیبه، موسم خو پر زړه پورې تړلې وي. که د زړه موسم مخوي، د کلي او د ښار موسم هم ښه ښکاري. که زړه خپه وي نو سړی تر ټول وطن خپه خپه ښکاري. وایي د روغانۍ خفه کول څه دومره ګران خو نه دي. ته ترې خپه شه، روغانۍ غریب خپه خپه دی، تباه دی. نو موسم د پسرلي دی، خوبان سیل ته ځي د ګلو اشنا. که زه او ته هم د سارا لورې ته لاړ شو.
میرا ونی سلامونه اونې کې هیله نه ومنه. امیر لالا مشل خان شیدایم در سره د وزیرستان نه، او یو څو شعرونه مې عثمان علي عثمان څخه بوله خوښ کړي دي پر ګناه خپله لپاره. ما چې دریات کړي وای اے لیوانې، دغه یو دی او ستاسو په ټول چمکې هوښیار هم سړی دغه یو دی. هر څه دې خرڅ کړل، رانه نوم د مخکې و نخلې او پاتې د مهر مې اشنا مخکې دغه یو دی. ما په پردي منګې خوله کې خوا جونو چیغې کړې چې ویلې ونې یا د هغې خو منګې دغه یو دی.
گرانه شیدا، د عثمان علی عثمان په شعرونو دینو رښتیا هم زمونږ پروگرام خسته کو. د غزل د متلی نه پس په لومړی شعر کې د یوې جوارګری مینې انځورګری شوې ده. یو څوک دی چې له کوره یې هر څه خرڅ کړي، او د شها ګاڼو ته یې هم سترګې خړې کړې دي، او د میخکی غلا ته یې هم نیت تړلی دی. شها پرې پوه ده خو له مینې ورته څه نشي ویلی. شاعر د خپلې ټولنې ښکلې انځورګري کړې ده. داسې ډېرې کیسې زمونږ په چم مالت کې شته، ځکه خو وایي ډولي چارګوله یار دې په چل کې رانوړي دا د لابله.
دلته خبره د بدنام سړی په حق کې کیږي. دلته اکثر خلک په روغ سړی الزام لګوي. السلام علیکم نجیب امیر لالا، سلام علیکم کرکټر د شمالي وزیرستان سپلګنه ته دادا په هم ریکارډ کوي. د نشه دو پیرا چې خپ جار د یم وژنې ریاست، په هر دار د یم وژنې ریاست، مقتول زیم قاتل هم ستا په خوخه په قرار د یم وژنې. ستانه سو د پردون سګیلا ده، په خپل یار د یم وژنې ریاست، ورور په ورور باندې مړاوي منافقت کړي، په خپل پلار ته یې مواجلې ریاست. دلته ډېر ډېر خماران ګرځي را ګرځي، په هر مار ته یې مواجلې ریاست.
گرانه سناولا، ریاست ته سړی د مور او پلار په شان وي، خو چې ریاست دغه سشي لکه تای چې یادونه کړي، نو بیا سړی مهاجر کډوال او بی وطن خدي. لک تر لګه سر خو به سلامت وي کنه، ځکه خو ګورو چې د زنو هیوادونو نه خلک زنو نورو هیوادونو ته روان وي، او دا خلک چې لاړل نو بیا د تل لپاره لاړل، او په ژړا هغه خلک ژاړي چې له پنجرې نه یې ساتلي توتیان زینه.
السلام علیکم نجیب امیر، ضلع خان کوف نواز خان کوف مسلمان شیخ یم. یو د خپلې شاعرۍ یو څو شعرونه درته وایم. مینه او محبت کوا، جون د شرافت کوا، امن غواړه صلح خو جنگ نه دی نفرت کوا، او داسې خو مې مه وژنه لږ انسانیت کوا، او خوښې حق په نظر کوي خنو بغاوت کوا.
د ټنګ شیخه پروګرام کې درته هرکلی وایم. څنګه خکولی شاعری دی دا، مینه یې ویشلې ده، ټول شیخان دې داسې شي، څنګه چې ګودر مو دی ټول جهان دې داسې شي، مخ ته راته وښایي ستا پیریان دې داسې شي، لمر لکه کنډاو په سر سور پیزوان دې داسې شي، ستا مینې شتمن کړم نور خانان دې داسې شي.
ہلو، السلام علیکم نجیب امیر بھائی، ڈیر مجھے پس یزل بیا زامین ارمانی پیغام در طریقت کوم. ما سر زما پسند کی زما گران خور زرمین ارمانی مر سر ناس تے امر بسو تفی د تو کوئی لنس با خوش نور زکے دین تم قربان دوا دسم جانا دوا دسم جانا دوا دسم زبان دی مین یما ملال سرگستا دی خمار سرگستا دی خمار سرگستا دی تاده بیرتن ونده زن نرخمی ده بوری پا برخمی ده بوری پا برخمی ده بوری قدر سرا و سرخ نازکا عتم شرو دی لایکا عتم شرو دی لایکا عتم شرو دی دایت لنخ نرالی نو گور دا خفصم فلور دا خفصم فلور دا خفصم تاوی از مخفل سید راوی تا دینار درومی غزی تا دینار درومی غزی دینار درومی ما ورلا آخذ سیدی دا شید نشیروان دی چلی دا نشیروان دی چلی
دا نشیروان دی سلام امیر صاحب خام خواب دا پیغام را تنشروی خو پا آخر که سلام کوم گرانی شازیه ترین تا سپیش را سلام کوم امیر صاحب تو می خونده کانه بی وفاسه ویده در دیر مده پس می پیغام در طریقات که پا دیر چرا تنشر که خام خواب نشروی اوکی بای بای
امینار مانی ستاو د زرمینی ټپی داسې شی دی وای د انجونو میره یوا دکړه اوس په پسرو منګلو سوک دریا وهینه او داسې وای چې جونې واده کې رونه ستای او دا واده کړي د میړو صفت کوینه نو بس ته ټول انجونو ارمان دی پوره شي ټول دی د لالا لکورا د لالی کور ته لاړ شي دا درویش خو نو هم دا دعا کول شي د مشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو ځوابونه اورئ کدی پروګرام ته زنګ وهل غواړئ نو زموږ شمیره در سره ولیکئ 00 24 21 11 24 21. اوس د نور اوریدونکو پیغامونه.
علیکم څنګه یې نجیب امیل الله خې جوړې د ګلشن بهار یو ځل پر سربیا په تماس نجیب امیل الله مخکې د پیغام سره ته شرکت
قربانگی
گلشن بہار او یاسمین بہار تاسو دوړو خندکوي ته په خبرونه کې هر کله وایم تاسو جنکې په ټالونو دومره مینه یاستې چې په ټپو کې هم د ټالونو ولا راته زمزمه کوي کله لټاله غرزیدلې یاستې کنه مونږ نارینه خو صرف د فکر په ټال زنګ وو پاغه کې مو هم خزینه پرېږدي سړی چې اسی لګ ډیر سوچ شروع کی کنه نو خزه ورته وي څه سوچونه کې سوک تر یاد شو بلې ته دې زړه دې
بلی السلام علیکم نجیب امیر الله سلامونه نه کې هلی مې امنا په پښتنه مینا په دې لکه تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله مې دل به هاډی کې ترغلی مې نازی غلاب لخوا کینا زما سره د کاکانو سبا ګل کا سړي ډیر ډیر سلام کوي څنګه ته کوم ریکارډ کوم خو دا یو څنګه سره کې فزان خو دې غرض دی لکه انسان نه لست خبر فزان خو دې غرض دی لکه انسان نه لست خبر لکه او چې پانی د بخو سره مې وړي د مرګ توفان څنګه دې کوم غبیر او کړه مرګ توفان څنګه دې کوم غبیر او کړه چې لږه شو مشار د بخو سره دې لږه شو مشار د بخو سره مې وړي مننه د خو دې پامه
نازیا گلاب او سبا گل ساسو په شیر کې یو لوی درد پروت دی. لسړو نه یو خاموشه ګیله او احتجاج محسوسی کی په پښتني ټولنه کې ستاسو ګیله په حق هم دی. دلته همدا کیسې دي. موږ نارینه ځان ته هر څه غواړو خو ښځو انجونو ته مو په پښو کې زنځیرونه ور اچولې دي. شور دی چې په غاړه کې د سرو زرو زنځیر کوي ولې د خپل کړې د عادت ته غلامانو دی.
بس وای د چاچ خپل آبینی د دادا کوزې په کندارې صاحبینه وای که په غلطه درته ګورم الله دې ما په شرګا و شرمینه. السلام علیکم نجیب امیر بھائی. زه یو ځلې بیا امینه کاکا د مثال په نوم پروګرام ته حاضر شوی یم. اوس دایم دریمه سامیا کاکا د شازیه ترین له موږ درې سره د ګلبیبي کوچې خیمه ته روانې دا یې اوس رسېږو. ستا د کوچې خاله ګلبیبه څو خبرې به ورسره وکړم. ګلبیبي ستړی نه شه خاله؟
صبر کم ای مسافر په بیغم کړه ای پښتانه يم په نام جنہ سیم.
بس نجیب امیر بھائی بس نو خبر مکو بیا پیغام ورځی رسولی کینسل کلنی دی راته نشر کړی. بس نجیب امیر بھائی وای ته بس نو دی وخت نه نسما د دې پیغام د نشر دو په یلا امینه کاکا د دې سیستم خوا او سره ګل بیبی کوچی. والسلام.
امینه کاکړ او ګلبیبي کوچې ستړي ماشه ایستاسو ټول خوندکيونه ډیره مننه. کوچې نه داسې خطرناک پښتنه کړې ده خو هغه تکړه ده جواب درکړي. ګینه په دې پښتنه خو ډیر نارینه هم ټکنی کیږي او جواب نشي درکوله. زه یو شعر ته وایم د ګلبیبي کوچې ته ډالې وي. یو ډنګ مې په وګو دې په شپېلې نغمه سرایم دا ګډې دا بيزي او دا وخان زما ملګري په هر سم لاس بر دی خو تا نه خپه کوم. دا ستا د کلي واړه ملکان زما ملګری. د خار د سرو سپینو واک د بل چا دی منما. د خار د زیارتونو ملنګان زما ملګری. یو غږ دی چې تر نیمو شپو بنډار را سره کاندي. انسان تا نه تنګ شومه پیریان زما ملګری.
هلو السلام علیکم نجیب امیر را لازنه لیز د جنوبی وزیرستان نه. دا زما لومبئی ځل دی چې زه پیغام درته کوم. زهیله لرم چې راته نشه دکي. جانان به راشي او کنا جانان به کله راځي. دغه خبرې دي چې هر ساعت مې زړه له راځي. د دروازېماشوم تقریبا نیولې وې. دا بعضې خلک اخر څه غواړي او څه له راځي. ارمانی کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی. ارمانی 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 کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی. زنی خلق بے تپوسا دزرگی کور ترازی.
د جنوبی وزیرستان اوریدونکو د محمد ګل منصور خپل غزل مو زمزمه کړو. مننه. منصور په دې غزل کې د یو کلیوال ځوان ژوند انځور کړی چې نا وخت کور ته راځي او لزونو ستونزو سره مخ کیږي. کلونه په خوا ما په یو شعر کې ویلو وا سمره مستانه وم په وګمو ویده کیدم. د شپې به د سیتار په ترانو ویده کیدم. شپېلې به و رمه به و لمنه کې د غره د سوې سکه ورورم په واخو ویده کیدم. تر نیمو شپو به ناستوم د سپوږمۍ په ننداره. اخر به د وږمو په خورېدو ویده کېدم. د خیال په آس په سورو مکوی قاف ته به روانم. ملوکم په مړوند د ښاپیرو ویده کېدم. امیره چې شروع به شول بانګونه د سهار بېغمه به په شان د پښتنو ویده کېدم. دا و د مشال په نوم د دې ونې خبرونه. تر بیا د رب باچا پامان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین نږدې 2:30 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د نجیب عامر نور.
د خیبر پختونخوا د قدرتي ناورینو د سمبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنیو سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي چې د زربرز و عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوي دي. په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون مرکزي مشر دې زر وټاکي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د ډسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د ټانک پولیس او امنیتي ادارې وایي هلته پرون په 2 جلا جلا پیښو کې 2 امنیتي سرتیری وژل شوي او د پولیسو 6 سرتیری او 1 ولسي تن ژوبل شوي دي. د بریل ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د هیومن رایټس واچ د ایشیا لپاره مشر پیتریشا ګوسمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د ادریس خټک لورې د زر تر سره روښانه کړي او د هغه کورنۍ ته دې له هغه سره د میلاوېدو لاره ګوتره برابره کړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ایزې اردو 23 سرتیری وژل شوي او 9 تنه نور له وسلوالو طالبانو سره تللي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی وسلوالو تیره شپه د محلي اردو پر قرارګاه برید کړی او 2 سرتیری وژلي دي. شمالي کوریا د ډسمبر په 14 ویلي چې هغوی د سوهای په نوم د اوږده واټن د توغندیو د ازموینې په مرکز کې یوه بله مهم ازموینه په کامیابۍ سره ترسره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا تیر کال ویلي و د توغندیو د ویشتنې یاد مرکز به تړي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوذ په خاطر چین او روسیا سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي.
اوریدونکو اوس هم راز روغتیا او درملنې خبرونې ته په دې پروګرام کې د لړې په اړه باندې د ډاکټر سره خبرې شوې دي. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د ژمي له پیل سره په یو شمیر سیمو کې لړه جوړیږي چې د لرګي، سکرو او نور شیانو له سوځولو سره پکې لوګی هم ورګډیږي چې روغتیا پالانې د صحت لپاره یو لوی ګواښ بولي. د لړې او لوګي مجموعې ته په انګلیسي کې سموګ ویل کیږي چې د سموک یعنی لوګي او فاګ یعنی لړې له دوو الفاظو جوړ دی. روغتیا پالان وایي چې په سمدستي توګه د لړې او لوګي مجموعه د انسان د نفس یا سا پر نظام اغیز لري. په اوږدمهاله توګه دا شیان انساني صحت ته لوی تاوانونه پیښوي. خو دا څه قسم تاوانونه دي؟ موږ باید څه ډول احتیاطونه وکړو؟ دا موضوع لومړی په خپرونه کې له چاپیریال پو صلاح الدین کبیر صاحب سره څېړو چې په کابل کې اوسي او له یوې مودې راهیسې د هوا پر ککړتیا تحقیق کوي. د لوګي او لړې د مجموعې روغتیايي اړخ له ډاکټر محمد عرفان الله سره روښانه ودرته. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتلی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشه
خوشاله اوسې. سلامونه
آباد اوسې. ما غوښتل چې دا سموګ یعنی د لړې او د لوګي پر مجموعه باندې له چاپیریال پو سره هم خبرې وکم. نو صلاح الدین کبیر صاحب را سره د لده سره به خبرې کوو بیا به روغتیایي اړخ ته راشو. خوښه مو ده کنه کبیر صاحب؟ ستړي مشه.
سلامونه.
ما دا 2 ورځې مخکې ستاسو یو لیکنه ولیدله چې تاسو د کابل البته د کابل د هوا پر ککړتیا باندې مو لیکلې وه او بیا مو تر هغې وروسته ځینې شیان مو پکې یاد کړي وو. په کابل کې په همدې هوا کې او همداسې تاسو په پنجاب کې په پاکستان کې هلته مو زده کړې هم کړې دي په پښتونخوا کې هم په پنجاب کې. نو تاسو هلته به هم په دې میداني سیمو کې لړه لیدلې او دغه لوګي څخه ډکه لړم به مو لیدلی. نو که اول راته دا ووایه چې دا لړه جوړیږي څنګه، دا د لوګی څنګه په ورګډیږي، دا جوړیږي څنګه، موږ دا خپل اوریدونکو څنګه ور باندې پوه کړو؟ په دې
لړه که په عامه ژبه باندې موږ وایو چې لړه د هغه اوبو بخارات چې کله هوا ته خېږي، کله زمونږ د ځمکې د سر اوبه وي دینا طبی حالت داسې دی چې دینا وخت نا وخت د غازی حالت کې اوبه بر آسمان تخیږي یا د ځمکه سر تخی نه پورته کیږي. نو کله چې کارخانی وی آبادی وی کارونه وی او دا خطرناک غازونه لکه کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید سلفر ډای اکساید دا بلابل غازونه چې د صنعتي کارونو نه د کارخانو نه د خاري غني غني نه پورته کیږي او دغه بخارات هم ورسره ورسره هوا ته اوچته کیږي چې دا طبيعي او عمل دی. نو الته دا دغه غازات دغه غازونه چې کوم دي او د دې ترڅنګ چې دغه اوبو بخارات پورته شوي دي دا دواړه سره یو ځای کیږي. دا چې یو ځای کیږي الته چې په هوا په حالات کې یخنی راځي او د ژمي موسم کې په یخنی موسم کې چې کله یخنی راځي دا غازونه او دغه بخارات د اوبو بخارات چې کوم دي کوم د اوبو غاز حالت چره دا دواړه سره یو کیږي او دا بیرته دا وزن پیدا کوي. کله چې دا وزن پیدا کینو دا د هوا د اوچتې سطحې نسبتا اوچتې سطحې نه زمکه تر اخوزيږي چې موږ تاسو بیا دې ته لړ وایو. دا په انګلیسي کې دیتا په انګلیسي کې سموګ وایي. سموګ سموګ د سموک د لوګي او د فوګ فوګ هغه ته وایي چې دا کوم د اوبو بخارات دي. د دې دواړو مجموعه ده او دا بیا په میدانی ساحو کې ځکه ښکاري چې الته د ځمکې په سطح باندې چون میدانی ساحې چې دي الته کاروباري ژوند ګڼه ګوڼه ډېره ده په نسبت د غریزي ساحو. دا شی چې دی په غریزي ساحو کې وي خو الته دومره د احساس وړ ځکه نه وي چې په غریزي ساحو کې د فوګ فیصدي ډېره ده. د فوګ تناسب ډېر دی په نسبت د سموګ. نو دا موږ دا ویلې شو چې په هغه ځایونو کې چې چرته په هوا کې دا زهرجن غازونه ډیر زیات موجود وي او د دې سره سره چې کوم طبي حالت کې د اوبو نه بخارات پورته شي دا ډول شي یو ځای شي نو دینه لړه جوړیږي او دا په یخنۍ کې ځکه خطر راکته کیږي چې هوا یې خشوي.
صحیح. او په کابل کې خو دومره ډیر فابریکې او کارخانې هم نشته کنه. نو په کابل کې دا د لوګي او د لړې مجموعه چې جوړیږي د لوګي او ګردجنه هوا چې جوړیږي په کابل کې خاص لامل شته. په دغه کې خو موږ خبر یو په میدانی سیمو کې چې دا کله فصلونه ختم شي بالخصوص په پنجاب کې د هند په پنجاب کې او د پاکستان په پنجاب کې الته چې دا اویا د پېښور چې دغه کومه دره ده په دغه سیمه کې چې دا میدانی سیمې لري دلته اکثر دا کاروندګر چې دی دوی په پټیو کې چې هغه پاتې شونی هغه ته ور ور واچي کنه نو لوګی ته نه جوړ شي. په کابل کې لامل آیا نفوس زیاتېدل دي ډېر زیات کنه د کابل جغرافیه خپل هم د دې لامل د چې عمل تاغه لوګی ساتي مسلسل
بد بختانه د چاپیرویال په وړاندې چې کمی بے باقی دی یا لپام ناپامی دی هغه په هر ځای کې په بیلا بیل ډول باندې تر کیږي. تو په پنجاب کې یا په میدانی ساحو کې یا په هند پنجاب کې الته لوګی زیات دی نو الته زیاتې کارخانې دي او دارنګ په کابل کې چې دا لوګی زیات دی یا کابل کې چې دا ګرد غبار زیات شوی دی وجه دا ده چې دلته هغه شینوالی نشته دی. دلته کابل ښار چې د ښاری پلان گزاری په اساس باندې په بنسټ باندې باید 25 سلنه دلته شنې ساحې موجود وي پارکونه موجود وو غرونه شنه وو. بدبختانه چې دلته مونږ 1% یا په سلو کې یو برخه هم مونږ شینوالی نه لرو نو دا خپل هم بیرته بلاکس تناسب کې یا د دې په ضد باندې رول ادا کوي. مونږ ویلې شو چې دلته کارخانې کمې دي ولې دلته ښاري ګڼه ګوڼه ډېره ده ښاري ترانسپورت ډېر زیات دی او همدارنګه دلته شینوالی نشته چې هغه شینوالی چې د هوا کې چې کوم هغه ګردونه راټولېږي چې هغه جذب کړي هغه جذبېږي نه نو دلته بیا دا مشکل دی که په ښکته سیمو کې هلته کارخانې ډېرې دي لوګي مقدار زیات دی خو دلته بیا شینوالی نشته هلته که شینوالی شته دلته دا نشته بیا.
ښه. او تاسو ویلې تاسو چې اول خبرې کولې نو تاسو ویلې چې کارخانې ترانسپورټونه نظام لکه ګاډي رکشې کنه ټرکونه ریل ګاډي په ځینو ځایونو کې او خلک چې لرګی سوځي سکاره سوځي دا شیان چې سوځي نو د دې د وجې نه دغه لوګی جوړ شي. دا لوګی چې دی تاسو ویل کاربن مونو اکساید دی پکې سلفر ډای اکساید دی کاربن ډای اکساید دی د دې نه علاوه نور کیمیایي اجزا په دې کې په دې شیانو کې
بالکل وی بالکل وی دې کې نور هغه کیمیایي عناصر دي چې هغه ته لیډ وایي کډمیم وایي کرومیم وایي ډېر سخت سخت دي چې هغه ډېر خطرناک دي هغه د سرطان او د کینسر لامل ګرځيږي. همدارنګه د ډایوکسین په نوم باندې یو ګیس دی چې هغه د ګیسونو د خطرناک ګیسونو مجموعه ده چې هغه د سوخ د لامل ناراضي چې کله موږ یو سیشه سوزو هغه موږ هر څه چې تسمو راچو نو هغه نه دا رامنځته کیږي چې هغه ډیر کم کم مقدار کی وي ولی خطرناک وي خدامون چې ما چې کم نه اول نه کم نمونه واسست لغه هغه دي چې دغه مقدار ډیر زیات وي نو دا ټول ګیسونه چې دي د وسایل د سوخ نه کاغه تیل دي که غازونه دي کاغه پر رکشو کې استعمالیږي که موټرو کې استعمالیږي که کارخانو کې استعمالیږي که د خښتو بټیو کې استعمالیږي دا ټول غازونه په دې کې پیدا کیږي.
ښه، صلاح الدین کبیر صاحب پلانډه توګه راته وای چې دا د هوا ککړتیا چې دا دا پلنډمهاله توګه او په اوږدمهاله توګه هم د انسان او هم د نورو ژویو د ژوندیو شیانو پر صحت او پر ژوند څه اغیز لري او دوه درې مهم اغیزونه کراته وای.
د دې د چاپیریال ساتنې د تکریال په صفت باندې وایم چې دې په مجموعي چاپیریال باندې ډیر زیات بد تاثیرات دي. اول تاثیر خو دا دی چې د هوا تودوخه مونږ لوړو کله چې مونږ کله دا غازونه چې تولیدیږي دې ته د تودوخه د لوړوالي غازونه وایي. دا په یو شکل باندې د ځمکې په سطح باندې یو سطح جوړوي چې دا نه پرېږدي د هغه وړانګې چې د لمر نه راځي چې دا بیرته واپس لاړې شي. دا عموم کې د حرارت زیاتوالی هغه کیږي. نو بیا کله چې په ځمکې په سر باندې کوم ژوندي موجودات دي که هغه حشرات دي که واړه واړه ځناور دي همدارنګه که کوچني بچنا ماشومان دي نو دا ټول ژوند دي خطر سره مخ کوي چې داسې حشرات او داسې بوټي وي چې هغې دپاره یو ځانګړی درجه حرارت پکار وي یو حرارت پکار وي چې هلته دا ژوندي پاتې شي هغې صحتمند پاتې شي. مونږ په اتوماتیک ډول په یو سیستماتیک ډول هغې دپاره حرارت هغو نه نشو برابرولی مونږ حرارت خرابو نو هغې د وجې نه د هغې ژوند د خطر سره مخ کیږي. همدارنګه مونږ چېرته دا هوا چټل شي دې کې د نایتروجن سطحه په اوبو کې زیاتیږي چې مونږ د اوبو دا کمی اوبه چې مونږ تاسو د ځمکې په سر باندې اوبه دي او هغې کې دننه بېلابېل حشرات او ماهیان ژوند کوي. نور د اوبو کې چې کوم د خدای تعالی مخلوق دی هغه ژوند کوي هغه اوبه خرابېږي هلته ایوټروفیکیشن ورته وایي چې هلته د نایتروجن زیاتیږي هغې د ژوند سره خطره کیږي. دا ژوند یو بل سره چې کوم تړاو دی دا خپله دا سایکل خرابېږي او په مجموع کې مونږ د نړیوالې تودوخې کې برخه بیا اخلو.
سمه ده. صلاح الدین کبیر صاحب چاپیریال پوه دی په کابل کې، تاسو هلته په کار کې یاست. نو زه ستاسو نور وخت نه نیسم. ډیره زیاته مننه چې دا ټول معلومات مو راسره شریک کړل. آباد اوسئ. خوشاله اوسئ. ښه، ډاکټر صاحب، تاسو د کبیر صاحب خبرې واورېدې د په مجموع کې په چاپیریال باندې د دغې زهرجنو ګیسونو د اثراتو ذکر راته وکړ او د دام راته واضح کړ چې دا لړه جوړیږي څنګه او دا لړه کې دا لوګی څنګه ورګټیږي او دا په حشراتو باندې په بوټو باندې په انسان باندې او د اوبو دننه پر ژویو باندې څه اثرات لري. له طبي پلوه که ورته وګورو نو تر ټولو اول دغه لوګی چې سړی تیر کړي په سا خو موږ اخلو ټول کنه چې لوګی سړی تیر کړي نو اول ورته د تنفس نظام ناروغي ورپېښي.
مننه پامیر صاحب، فخر کوم، خوشحال یم، ویاړ یم صلاح الدین صاحب خبرې ډېر خوشحال شوم چې زموږ یو پښتون ورور دغه سې پوهه لري او په دې خبرې نظر دی. اغی خو چونکه تفصیل سره خبره وکا زه لږ مختصرا دا اغی خبره به مخکې بوزم چې زموږ عام ولس په دې خبرو پوه شي. د لمر او مځکې ترمنځ دا چې کوم زموږ شمسي نظام دی دې کې د ټولو ژوند چې دی دا اړه لري د لمر د حرارت سره او د هغې د مختلفو شعاګانو سره.
بالکل،
کله چې دا لړه جوړه شي لکه لړه موږ دغه ته چې څنګه صلاح الدین صاحب چې دی کې دا زهریل جل ګیسونه جمع شي
همداسې دا چې دا هغه د هوا د اوبو بخارات دي کنه خو سموک چې هغه کې دا زهری ګیسونه لوګ جن لړه
غالبا دوی چې دوی دا کار وخت کې نو دوی دا فکر وشو دی کې بیا چې کله دا سلفونایټس چې دي سلفر ډای اکسایډ یا سلفر ټیٹرا اکسایډ یو غاز دی چې په دې کې کله شامل شي په دغه ذراتو کې او بیا ور سره دوند یا فوک چې دی دام شامل شي نو هغه د اوبو نه یو اکسیجن بل واخلي او دغه مقابل کې H2SO4 یعنی د شورې تیزاب جوړ شي
او هایډرو دغه سلفیوریک اسید چې ورته
دی سلفیوریک اسید اوس چې په هوا کې کله سلفیوریک اسید موجود شول نو دا به په ژبو باندې یا په حیات باندې څه اثر اچوي. نو یو خدا ته چې زمونږ سترګې او چې کوم نازک جلدونه دي لکه د مخ جلد نو دا سوزش شروع کی سوزیدل شروع کی دغه سې دې کې دغه زهرجنو کې سونو په شمول چې کله دا د شورې تیزاب د تنفس په لاره د تنفس په نلیو کې تیریږي نو هغه هم ځان سره زخمی کوي.
صحیح.
لدې کبلنه چې کله په دې ورځو کې عموما د نومبر دسمبر کې چې کله څنګه تاسو ویلې دا زمیندار پټونه فصل ټول کې هغه فضلجات سوځي نو د اور یا کمبشن چې موږ ورته وایو
بالکل
سوځېدلو عمل هغه ډېر زیات ګیسونه پیدا کوي. زمونږ چې کوم صنعتي ښارونه دي لکه مونږ به دا وایو چې پېښور شولو کراچۍ شو لاهور شولو چرته چې صنعت او حرفت وي فیصل آباد شولو ایون اوس مونږ کابل هم یادولې شو هلته بعضې فابریکې فعاله دي نو دا چې کوم کارخانې چې وي دلدې دا فضلجات دا سیندونو ته ځي یا دا زمونږ په وطن کې کوم دا د خښتو پټۍ دي دیکې پلاسټیک او کوئله سوځي یا لکه زمونږ په ترپار کرکې د کوئلې نه پیټرول یا نور ایندن وباسي
حتی بجلی ته په پاکستان کې جوړي.
نو د هغې مقابل کې چې کوم دی دا فوک چې دی دا زیاتېږي.
صحیح.
او چې کله دی کې دغه اوبه ورسره یو ځای شي په خلا کې یو خدا د اوزون چې کوم ته دی څنګه چې صلاح الدین صاحب ورته اشاره وکړه چې دغه چې کومه رڼا راځي هغه واپس انعکاس نه کوي نو هغه دی کې جذب کیږي لامحاله چې واپس نه ځي نو جذب کیږي به نو د دې د وجې نه زمونږ ګلوبل چې کوم ترمل پوزیشن دی یا بین المللي تودخه چې ده دا زیاتېږي.
بالکل.
هوا کې خو نایتروجن هم پروت دی هوا کې هایدروجن هم پروت دی اکسیجن هم پروت دی ډېر زیاتو ګیسونو مجموعه ده دا ټول مونږ تیرو د ځان سره خو په دې کې بیا په سکو کې دننه چې ډېر مونږ صرف اکسیجن ته اخلو او دا باقي شیانه واپس بهر کوو.
صحیح.
نو دا یو دا شروع سره شامل شي دویم چې کوم زمونږ پینیل ګلینډ ورته مونږ وایو پامیر صاحب.
صحیح.
د روزو په منځ کې یو وړوکی غونته کې غدود دی یا غوټه ده هغه په بدن کې د انټي کارسینوجنز یعنی د کینسر خلاف او د وایرسي حملو خلاف مدافعتي مایات یا لعابونه پیدا کوي.
صحیح.
وخت کار کې مکمل تیار وي یو خو جنریټر لګېدلی شور وي بل غیر ضروري رڼاګانې وي اکثر مونږ په رڼا کې ودش نو زمونږ پینیل ګلینډ چې وي هغه د دغسې قسم مایات بیا نه پیدا کوي او یو په هوا کې لړ شي نو تاسو کتلی چې کله دا لړې خوري شي نو دلته کې حادثاتي مرګونه چې کوم د دید یا د ویژن د کموالي نه کیږي.
صحیح.
او کم چې ضعیف خلک یا ماشومان نو هغوی ته د تنفس تکلیفونه پیدا شي
هغوی
پکې ژوند بیالي.
سمه ده. ډاکټر صاحب له تاسو مې پوښتنه دا ده یو خو راته د فدا محمد لودین صاحب لیکلي دي په خپله د سکرو په کان کې کار کړی دی دا وایي چې 3000 فوټه ښکته وي دا کانونه او وایي چې کله له کار راوځي نو دا مخونه او لاسونه دا ټول د دې مزدورانو تک تور وي او ډېرې مریضې لري دوی په کان کې چې کار کوي نو هغه خو لازمي خبره ده د مختلفو مریضو ښکار کیږي ځکه دوی عمل ته په کان کې موجودي. عزت الله خان لیکلي دي راته له دوبۍ څخه ویزه چې کله خوشبو لګوم نو ورسره زکام شم ده خو کیسه د دې لړې سره نه ده تړلې دا خو حساسیت دی دا مخکې تاسو واضح کړی دی کنه خو د دغې پوښتنې سره تړلې ماته یو بله پوښتنه هم را پیدا شوه که د همدې پوزې نه شروع کړو کنه چې سا اخلو په پوزه باندې ټوله ورځ نو لوګی چې تیریږي آیا دا د دې بوی حس چې دی د ښه او بد بوی حس دا اغېزمنې دا لوګی؟
بالکل پامیر صاحب دا د تمغه حس وایو کنه سنس دی دا
حس. بالکل.
دا حس چې دی د ډېر زیات نقصان رسیږي
ښه
بل خصوص په هغه توګه باندې چې کله دا سلفر ټرای اکسایډ چې کله مونږ تیرو
ښه
او یا چې کوم زمونږ د غچ دی هایډرو کاربنز
لکه دغه
هایډرو کاربنز مونږه هغه کیمیا ته توي لکه د ګاډو نه لوګي خارجيږي هوا کې یو خاص مقدار کې اوبه موجود وي هغه د سريوزي شي ډېر نری نری وي او هغه بیا پوزه کې دننه لکه ناسترلز او د پوزه چې کوم اناټ می ده د کې ډېر حساس نری نری جلای دي
ښه
او ما څنګه چې وختي اشاره تن ویل چې دغه د شورې تیزاب هم شي هم شي او داسې شیان هم شي نو دغه جلای چې ده دې کې تکنس یا غټواله پیدا کی یې زخمی کی نو په دواړو صورتو کې دا انتهایی خطرناک ده
صحیح
مخکې چې موږ تنفس پورې ځو نو د دې لکه عام خلکو ته دا پته نه لګي چې راکړه وی هیڅ لاړو نو څه چلبو شي
صحیح
ادا چل کی کی کدا سړی چرته اور لګېدلې وي یو کمره کې او ته تبوی نه ورزی او حرارت هم نه محسوسه نو دا عین ممکن ده چې هغه ورکې دی گیر شي
صحیح
دغه سه د دې حس چې کوم ده دا زموږ ژوند باندې ډیر زیات عوامل لري او هغه موږ د ډیرو تکلیفاتو نه او د ډیرو حادثاتو نه بچ ساتي نو دا هغه سره نقصان کیږي د دې چې کوم هغه ممبرنز یا نری نری جلی دی په پوزه کې دی د پوزه په بره سي کې دی او بیا چې دا کله لیرنګس او فیرنګس ترازی نو کیمیائی تعاملات په هوا کې موجود شوی د لړې د وجنا هغه سره سره ته بدن چې کوم زموږ هارمونیک او لیمفوټیک سیستم دی نو هغه عمر سره متاثر شي او د هغه مقابل کې بیا زموږ په مرای کې د لیمف نوډ لګېدلې ورته ټانسلز وایو
بالکل ګلې
نو دا عموما د بکټیریا او جراثیم چې دا دام دې تیرېدونه بندوي
ښه
نو هغه د دې مقابل کې عکس العمل ښي هغه بیا اوپر سیږي غټ شي زاغې د وجنه په مرای کې تکلیفي توخې شي تب ور سره شي او نور تکلیفات پیدا شي نو دا ټانسلز یا ټانسلایټس چې موږ ورته دا هغه پړسوب چې کم ده
او یا غلی ورته وي په مجبا کې
بالکل دا داغي ولا عمل ده پامیر صاحب
او دا غلی په غټانو وړو دواړو کې کیږي
دا په غټانو کې کیږي په وړو کې کیږي خصلوې خلک نه پس عموما دا ختم شي بس بیا
صحیح
نو او دا چې کوم ډست پارټیکل یا دا ګندګي چې کوم ذرات چې موږ په نظر نشي لیدلې هغه چې کله بیا دننه سږو ته لاړ شي نو موږ بار بار دا خبره کړې چې سږه چې دی کې د انګور د دانې غونته وړې وړې پوکانې شانتي دي او هغه اکسیجن داخلي او هغه حالت نوینې ته ورکي او بیا دا حالت نه ټول ګم جمع کوي کاربن ډای اکسایډ کاربن مونو اکسایډ په صورت کې د تنفس په ذریعہ واپس غورځوي نو چې کله دا پارټیکلز هغه کې اون خلیږي نو د هغه مقابل کې بیا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکچر پرمالری ڈیزیز
او یعنی د تنفس د نظام په خوانی بندش زوړ چې کله بندش زوړ شي نو دا ډیره خطرناک ده بیا
او نو هغه ته بیا د تنفس تکلیف هم یو خلک په سالنډای بدلی او بیا د بلغمونه پیدا کوي هغه بلغم اخراج نه کوي دغه سه پسکو کې دنه زخمونه پیدا کیږي هغه کې بیا بکټیریا خپل کالونه جوړي او خپل ژوند شروع کوي هغه نور نقصانات پیدا کیږي دغه سه کپړ پوسونه بیا او بو ونسی یا او پړسیږي نو هغه مونږ ورته پورټل وین وایو هغه باندې فشار واچي او ورسره زړه دی هغه باندې فشار واچي نو بیا سړی ته د زړه تکلیف دړکنونه هم زیات شي تنفس کې هم تکلیف شي ټوخیم راځي او د شپه بیا ډېره کلاره تیریږي
صحیح ډاکټر صاحب محمد عظیم کمالزی لیکلی دی لپشینه چې داسې ډېر خلک دي چې لوګی یا خراب هوا چې تنفس کې سا واخلي په دې کې نو تنفس نظام زړی یو دم تنگ شي کنه او ټوخی هم راځي لکه د ویزما هم د ګرد یا لوګي د وجنه یو دم په مرای کې خارخ شروع شي او ټوخی شروع شي نو تاسو موږ کې ملي چې ټوخی چې دی هغه علامت دی او قسم ریاکشن دی کله چې بدن غواړي چې یو شی د خارج کی د مرای نه نو بیا ټوخی را پیخیږي کنه د خارخ چې دی په دې مرای کې دا تاسو ګڼئ چې دا د همدغه بدو اثراتو بدو عناصر او کیمیایي شیان چې دی لکه کاربن مونو اکساید دی تیزابونه دي مختلف قسمونه چې دا په هوا کې د دی سوځیدو سره ورګړیږي دغه دا پیخی په دې زمنګ مرای کې دا خارخ
بالکل بنیادی اسباب خو دغه دی خدا خارخ چې دی بذات خود
چې لکه لوګي ما دغه کنه دا پوزه ترخشی ورسره
او زه لکه په دې عام ولس چې په دې خبرم چې دا خارخ دی څه شی د درد انتهایی کم شدت چې د درد نه کم وي نو دا د خارش په صورت کې بدن تا ته اظهار کوي او چې کله د هغه یو خاص مقدار نه زیات شي نو بیا مونږ درد محسوسوو.
صحیح.
یعنی دې مطلب دا دی چې دا خارش کله کیږي نو دغلته کې سپیتوجنس یا څه جراثیم هلته موجود شوي دي. زهرجن څه جراثیم یا شیان موجود دي چې هغه د غذا کې د وینې چې کوم دوران خون دی یا سرکولیټری چې کوم هلته متعلقه سل ته چې کومه وینه روانه ده اکسیجن روان دی خوراک روان دی نو هغې کې خنډونه پیدا کیږي نو دا د بدن عکس العمل چې دی خارش وښي چې ته ټوخی وکړي هغه ټوخی سره لکه مونږ چې کله ټوخی کوو یا انګي کوو سنیزنګ چې ورته مونږ وایو نو دا تقریبا دوه دیرش ټنه دباو سره هوا چې دی دا د سږو نه راوباسي دا دونه زیات فشار وي چې کدی کې مخه کې جراثیم یا داسې شی نه یا واړه واړه ذرې وي نو هغه د انګي سره بهر شي تاسو عموماً کتلي پوز هم ورسره وبهیږي او بیا سړي ته تکاڼې مراشي او سړی توهم کی.
صحیح.
نو دا دغه جراثیم بدن د ځان نه خوښ نو دا یو قدرتي عکس العمل دی خو په کار دا ده چې فوري توګه باندې بیا ډاکټر ته لاړ شي چې دا سږو ته نه ځي او د بدن نور نظامونو کې دا خواره نه شي تنه.
صحیح. موږ چې د کبیر صاحب سره خبرې کول نو هغه راته وویل چې یوازې دا دغه نه دي کاربن مونوکساید او نایتروجن اکساید او د سلفر ګیسونه بلکې دا شیان چې موږ سوزو مختلف شیان د گاډو بالخصوص په دې کې سیسه همي لډ چې دوی یاد کنه آرسنیک همي دغه عناصر چې دي دا ګڼل کیږي چې دا ډیر خطرناک دي. تاسو د تنفس د نظام ذکر خو وکړه دا دوه عناصر په هوا کې او بیا دغه سې د لړې په شکل کې آمده سي ککړه هوا کې موږ یې تیرو نو څه ناروغي پیښول شي.
دو صورت کې یو خدا دیکھے کارسینوجنز یعنی کینسر پیدا کن کے عوامل موجود بھی.
صحیح.
نو انسان تا تینے دا کینسر یا دا سرطان انتہائی زیادہ خطرہ ہم دا دا غورائی نا جوڑی گی بیا زمونگ دا گردو ناکامی تا مونگ بوزی دا زلو والی نا بندی او دا سی دا تشو متیازو دا پراسٹیٹ چې کوم معاملات دي هغه ډېر زیات اغیزمن کوي.
دا ماشومان چې سکولونو ته بیو یا بهر کار کوو په کورونو کې دننه کار کوو لرګي سوزو سکاره سوزو دا شیان کوو کنه نو لوګي خو جوړیږي او کارخانې چې دي ګاډیم دي دام رواني دوی هم لوګي او دا شیان ټول دا غازونه او عناصر چې دي د ذرات خارجي نو ځان به تنه څنګه ساتو احتیاط لارې چارې څه دي.
ډیرا خبره دا ده چې اوس یخنی دا مونږ به بخاري هم لګو دینه بغیر هم نه کیږي بلکې مونږ دا وایو چې کمرې ګرمې وساتي په کار ده چې د ورځې کله چې مونږ په کمره کې ژوند نه کوو نو مونږ دا فراخه پرېږدو د دې ورونه او کړکۍ ټولې کولو پرېږدو د ماښام نه پس چې بیا کمرې ته مونږ ځو اتاق ته ځو بخاره لګېدلې وي نو دا تودخه خو مونږ زیاته کو نو د اوتو کېدو نه مخکې په کار دا چې کم از کم لس اته منټه مونږه دروازه خلاصه پرېږدو یا یو روشندان خلاص پرېږدو
او ماشومان چې سهار مونږ سکولونو ته بیا یو باید د هغه ماسکونه ټولو ته ورکو کنه
ماسک هم ورته وساتو او وېښتان یې هم پټ وساتو ټوپۍ هم ورته پسر کو یا پګړۍ ورته پسر کو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ
عزتمند اوسې په الله ګران اوسې
مانن آباد اوسې. نن موږ په لړې او د لړې سره د لوګي په یو ځای کېدو باندې او د دې پر لړمهاله او اوږدمهاله اثراتو باندې وغږېدو. دا و د روغتیا او درملنې نن خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
خوشحال ریڈیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدئ شئ.